اخونزاده ښځې په رسنیو کې له کار کولو منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې او اړیکو کمیټې مسؤولې سمیې ولیزاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له امله د دوی قانوني ازادۍ ترې اخیستل شوي دي.
دا په رښتیا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کوي، ځکه د هغو تګلارو له امله چې صادر شوي دي زموږ خبریالان محدود شوي دي. په حقیقت کې دا ټول د دې لامل شوی چې د خبریالانو او رسنیو قانوني ازادي په افغانستان کې سلب شي.
په ورته وخت کې یو شمېر ښځینه خبریالانو ازادي راډیو ته وویل د ښځو پر وړاندې دا ډول محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حذفولو او د بیان د ازادۍ د نقضولو لپاره د خطر زنګ دی. دوو ښځینه خبریالانو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
هر یک از این محدودیت ها برای خانم ها و
د ښځو پر وړاندې دا محدودیتونه او ننګونې له ټولنې څخه د ښځو د حضور د کمولو لپاره یو قدم دی چې اخیستل کیږي. زموږ په شان د خبریالانو میرمنو ویره او اندېښنه دا ده چې دا محدودیتونه زیات نشي او موږ سبا د دې شاهدان واوسو چې ښځې نور په رسنیو کې حضور ونه لري.
اگر امچون
که دا ډول محدودیتونه ډیر شي موږ به واقعا له یوې تیارې راتلونکي سره مخ شو. موږ د دې محدودیتونو له پایلو څخه ویره لرو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز څېړنې ښیي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د تېر جمهوري نظام د رسنیو قوانین د تطبیق وړ بللي، خو دوی د خپلې بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د رسنیو او خبریالانو په اړه لږ تر لږه 12 فرمانونه صادر کړي چې د رسنیو له قانون سره سمون نه لري او د خبریالانو او ازادو رسنیو لپاره یې کاري چاپیریال محدود کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان نن د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. ټاکل شوی چې د پارلمان نوی غړي چې د فبروري د 8 نیټې پلان جمنو ټاکونو کې ملي اسمبلی ته بریالي سی وي، په راتلونکو څو ورځو کې د پارلمان لپاره رئیس او مرستیال د غرض د پاکستان نوی صدر اعظم وټاکي. د پاکستان د مسلم لیگ، نواز ګوند، د پاکستان له پیپلز او ځینو نورو کوچنیو ګوندونو سره د یو ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې ده. نور په دې راپور کې.
د پاکستان نوی مرکزی پارلمان یا ملي اسمبلی نن خپل لومړی غونډه وکړه او نوی ټاکل شو غړو له تر سره شو انتخاباتو درېونه ورسته چې پکې د درغلي پراخ تورن لګول شوی لوړه وکړه. د پارلمان نوی غړو ته د لوړی مراسم د پارلمان د پخواني رئیس راجا پرویز اشرف لخوا تر سره شول. ټاکل شوی چې سبا جمعه د پارلمان رئیس او مرستیال وټاکل شي او د مارچ په څلورمه به هم دوی د پاکستان نوی صدر اعظم غوره کوي. د پاکستان د فبروري د 8 په انتخاباتو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان ګوند له ګډونه منع شوی و، خو پلویانو یې ډېرې رایې ګټلې. خو د پاکستان د اساسي قانون له مخې صدر اعظم باید د یوه ګوند یا ګوندونو لخوا چې ډېرې رایې ګټلې وي وټاکل شي. د انتخاباتو په ورځ حکومت په ډیرو سیمو کې د موبایل ټلیفونونو او انټرنیټ خدمات ځنډولي وو او د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې دا کار د امنیت د خوندیتوب لپاره کړی دی. خو د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند وکیلانو نن په داسې حال کې چې پخوانی صدر اعظم شهباز شریف چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا د عمران خان له بې واکه کېدو وروسته د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او تمه ده چې بیا نوی حکومت جوړ کړي پارلمان ته ننوت د رایو غل شعارونه ورکول. په کوټه کې قانون پوه او سیاسي څېړونکی همایون انکاسی وایي راتلونکی حکومت بل ډېر ستونزو سره مخ وي.
استابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وسی، نو په مجبوری کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کاندیډیټس را وستل او هغه څوک دلی څوک دوری بس یو هپ اینڈ ډیزرټ دی. دوی هم سر نه پخلاسي چې څو اوس به دا کتل وی چې دوی دا تجربه څو کال چلیږي، یو نیم کال چلیږي، کال چلیږي، شپږ میاشتې چلیږي. د پارټیانی پولیټیکل پارټیانی د کرایسس سره وتلو څه دغه نه لري، پروګرام نه لري.
د پاکستان ملي اسمبلی 316 غړي لري چې د 216 شپږ څوکیو لپاره انتخابات ترسره شول. د پارلمان شپېته څوکۍ د ښځو او لس د مذهبي لږکیو لپاره ځانګړې شوي چې د ګوندونو د استازولۍ له مخې ویشل کیږي. د صدر اعظمي څوکۍ ته د مسلم لیگ نواز ګوند چې د پاکستان له پیپلز او یو شمېر نورو کوچنیو ګوندونو سره د ائتلافي حکومت پر جوړولو سلا کړې، پخوانی صدر اعظم شهباز شریف وړاندیز کړی دی.
نور بس دی. شکست سکوت. السلام علیکم د ازادي رادیو اونې زخ پرونی نور بستې تشرغ لاست زمل علي بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخ وړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ورستي غونډه کې د افغانستان په اړه خبري وکړه او د بندو دروازو شاته د دیغه غونډې د انجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذ ټاکل او د شوزو او بشري حقوقو مسایل شامل ول. خو د دې غونډې لپاره په مخ کې د یو شمېر وادونو استاذ په افغانستان کې د نجونو او شوزو حقوقو ته د درناوي پر اړتیا ټینګار وکړ. طالبانو بیا مخکې هم ویل دي چې د شوزو د حقوقو موضوع په نړیوالو پورې تړاو نه لري. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې ک د شوزو او بشری حقونه یوازې په افغانانو پورې تړاو لري، ولې طالبان د افغانانو غوښتنې نه مني چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیزي او ښځې کار ته پرېږدي. پر دې موضوع به له میلمنو سره خبرې کوو، خو زه غواړم چې پر همدې موضوع باندې یو وړ راپور واورو او تر هغه وروسته به بیا له میلمنو سره خبرې پیل کړو. نن په دې خپرونه کې له موږ سره اغلې ظریفه غفاري، اغلې دنیا صافی او اغلې ممتاز یوسفزی ګډون کوي. تر راپور وروسته به له دوی سره خبرې پیل کړو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورهي مشر د ګایانا استاد کارولین رودریګوز د پرونی غونډې له پیل دوه مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغان ښځو په ملاتړ د یو شمیر هیوادونو اعلامیه ولوسته. د ښځو سولې او امنیت د اصولو لپاره د ګډو ژمنو په نوم د ګروپ چې ګایانا، اکوادور، فرانسا، جاپان، مالټا، جنوبي کوریا، سیرالیون، سلووینیا، سویس، برتانیا او متحد ایالات غړیتوب پکې لري ټینګار کړی چې افغانستان ته دوامدار سوله، ثبات او پرمختګ یوازې د یو ټول شموله سیاسي بهیر پښتون او د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو ته د درناوي په صورت کې راتلای شي. په بیان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات غندل شوي دي.
We strongly condemn the Taliban's continued
system. موږ په افغانستان کې د طالبانو دوامدار سیستماتیک تبعیض او د ښځو نجونو ځپل په کلکه غندو او غواړو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم، د ښځو پر کار تګ راتک او د بیان د ازادۍ پر حقونو د بندیزونو په ګډون ټولې هغه پالیسۍ او فرمانونه سمدستي بیرته واخلي چې ښځې او نجونې ځپي.
میرمن رودریګوز وویل د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د فبروري د 13 او 19 د غونډې اړوند د سرمنشي راپور د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. خو دا غونډه د بندو دروازو تر شا جوړه شوه او جزئیات یې له رسنیو سره شریک نشول. د طالبان حکومت چې هڅه کوي نړیوالې په رسمیت وپیژني د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي له ټاکلو سره چې په پام کې و د دوحې په غونډه کې خبرې پرې وشي مخالفت څرګند کړی او د همدې مخالفت لکبلې په هغه غونډه کې ګډون ونه کړ. خو ښاغلی ګوتریش په دوحه کې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه له طالبانو سره د خبرو اړتیا په ډاګه کړه او ویل دا د طالبانو په ګټه ده چې د افغانستان په اړه په سلام مشورو کې شامل وي. د ځانګړي استازي ټاکنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکي ارزونې یو غوښتنه وه. ښاغلی ګوتریش وویل د دوحې په غونډه کې د متحدو ایالاتونو، چین، پاکستان او اروپایي ټولنې استازو د افغانستان د خپلواکي ارزونې له ټولو سپارښتنو سره پوره توافق درلود. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان له بحران سره نه دی مخ او داسې مهال چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما فعال دی، د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکنې ته اړتیا نشته. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان پر امنیت شورا انتقاد کړی چې ولې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته خبرې کوي. د دې سازمان د ښځو د څانګې مرستیالې هیدر بار پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې چې د طالبانو له بندیزونو او محدودیتونو سره مخامخ دي، دا حق لري چې پوه شي چې د دوی په اړه څه ویل کیږي او کومې پریکړې کیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونې زغ پرونه نور بستې روانه ده. تاسو واوریدل چې د بندو دروازو شاته د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه کې د ایجنډا په موضوعاتو کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل او د شوزو بشري حقوقو مسایل شامل ول. پر دې موضوع به خبرې کوو، د خپلو ملمنو سره به خبرې پیلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې له موږ سره تماس ونیسئ، موږ به بیرته تاسو ته زنګ ووهو. د ټلیفون شمیره 0022022140 او تاسو پر واتس اپ هم لمر سره خبري کولای سي. د واتس اپ شميره د 0042023008111. او اوس هم خپل ملمنو ته شرغلاست وایم او مننه چې تاسو وخت وایسته چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اغلی ظریفه غفاری، اغلی دنیا صافی او اغلی ممتاز یوسفزی. اغلی غفاری، اوله پښتنه تاسو څخه کوم او مننه هم کوم چې وخت مو ایستلې دې په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. د بشري حقوقو په برخه کې چې په هغه کې د شذو حقوقونه هم یادېږي، دا ډول غونډې چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې کیږي یا هم د دې تر پڅانډه کې یو شمیر هیوادونو د افغانستان د وضعیت چې په هغه کې بشری وضعیت یاد شوی دی، د هغه په اړه اندیشنه هم څرګنده کړې ده او د طالبانو هغه اعمال غندل دي چې د شذو پر وړاندې ګواکې خندونه رامسته کړي دي. ستاسو په نظر دا ډول غونډې د شذو د حقونو په برخه کې څه مرسته کولای سي، څه ګټه ورته رسولای سي؟
سلامونه ملالای جانې تاسو ته، تاسو د خبرونی ټول قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته، بالخصوص د بس درنو میلمنو ته. ګورئ، د یوناما په ټوله کې د ملګري ملتونو هڅې یا یوناما هڅې د افغانستان په اړه حداقل اوس افغان ولسته، بالخصوص هغه ولسته چې د تیر څلوېښت کلن ناورین په اړه لږ څه پوهېږي او یا یې هم لیدلي او لوستلي، د شک وړ دی، ځکه چې د یوناما هیڅ هڅه د افغانستان په اړه هغسې چې باید رنګ یې راوړی وای نه دی راوړی. ګورئ، د ډاکټر صاحب نجیب له دورې نه نیولی ده هغه د سولې تړون، بیا د مجاهدینو تر منځ ناست دي، بیا په ټوله کې د اوسنۍ د بن ناست په 2001 کې، بیا د دوهې تړون په 2000 کال کې، بیا هغه وروسته د اوسنۍ رواني ناستی او پاستی، بیا د دوی فعال شتون او ګډون په افغانستان کې هم د اوس دغه سربیره د بشر د حقونو کوم خلاف کړنې چې رواني دي، د ښځو په وړاندې تبعیضونه، د ښځو په وړاندې ټول تهدیدونه او قیودات او فرمانونه د هغوی د ژوندانه د سلبولو په برخه کې، دا ټولو ته په کتو سره طبیعي دی چې دغه سی غونډې، بلخصوص هغه غونډې چې د بندو دروازو شاته کیږي، دا هماغه پټې معاملې دي چې څومره یې وشول او څه که پاتې وي هغه بوس کیږي. بلخصوص بلخصوص د امریکا د بهرنیو چارو د سنا مجلس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مکال په په هغه باندې یو خبر خپور شو چې هغه د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ته اخطار هم ورکړی او دا هغه نه غوښتي چې د دوهې تړون پټ زمایم دوی سره شریکي. نو دغسې غونډې او ناستې او بیا هلته د دوهې د تړون پټ زمایم لا تر اوسه هم ښکاره شوی نه دی، حتی په خپل امریکایانو ته، د امریکا په خپل سیاسیونو ته، څه خاصه چې بیا د نړۍ په کچه ولسونو ته او سیاسیونو ته. نو دغسې ناستې او دغسې خبرونه چې بیا راوځي ورپسې، طبیعي دی چې شک پکې دی او که چیرې تمه د مثبت هغه تینه کیدی، نو حداقل تر ننه پورې به د دوی په دومره ډیرو ناستو پاستو، د دوی فعال ګډون، د دوی دا د میاشتې او د اونیو تقریبا د میلیونونو ډالرو پنډې چې افغانستان ته ځي، د دې ټولو سربیره حداقل هغه بندي ښځې چې د طالبانو په زندانونو کې دي نن به آزادې وي، څه خاصه چې نور حقوق بشر موضوعات هلته تر پښو لاندې کیږي، بلخصوص د ښځو په ژوندانه باندې. نو زه هیڅ خوشبینه نه یم دغسو ناستو ته، بلخصوص د پردو شاته ناستو ته، ځکه چې دغه ناستې یو ځل بیا هغه پټې معاملې دي او د هغه پټو معاملو دوام دی. که داسې نه وي نو باید دا ډېر واضح ناسته وای، د ټول ولس په مخ کې ناسته وای، بلخصوص د افغانو ښځو لاسرسی دغه ناس ته په ډیر واضح پیمانه او په واضح شاهد وای. دلته بیا ځلې یو بل یادونه هم کوم چې بدبختانه په نړیواله ټولنه کې د افغان میرمنو د سازولي بس چې راځي دلته بیا یوه محدوده کتله ښکته پورته کیږي او مغوی ته امکانات ورکول کیږي لکه تیر شل کلن دور. خو د کلیو بانډو میرمنې چې هلته واقعا نه یوازې اوس بلکې په دغه څومره لسیزو د جګړو ناخوالو کې زوریدلی دي او کړیدلی دا غوی تصویر باید وړاندې شي، غوی باید وغږیږي، غوی باید دغه ناسونه خبر اوسیږي ځکه چې اصل مونږ ته لانجه له هماغه کلیو بانډو نه جوړ دی او هماغه ځایونه باید بیرته تصحیح شي. نو که چیرې دا نه کیږي دغه ناستې د هیڅ نوه مثبت اثر په ټولنه کې بلخصوص د ښځو په ژوندانه کې نه وینم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی ممتاز یوسف، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو واورېدل چې آغلی غفاری ویل چې د ملګرو ملتونو غونډو د ښځو د حقونو په برخه کې څه نتیجه نه ده ورکړې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې تاسو څه فکر کوئ د امنیت شورا دا ډول غونډې په راتلونکي کې د ښځو د حقونو لپاره څه ګټه رسولی شي؟ یعنی غندل او ستایل چې پکښې عملي څه نه وي، آیا بیا هم افغان ښځو ته کومه ګټه رسولی شي؟
سلامونه، وخت مو په خیر. مالا جان تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او تاسو ګرانو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای تور روغ جوړ او صحت سلامت اوسي او دغه د باراني ورځ ټول افغانان هغه کسان چې په افغانستان کې دي په خیر سره تېره کړي. نو ډېره خوشحاله یو چې ډېره موده پاس مونږ سورز که مونږ دې واور باران غيو شاید است چې خبران نه په کابل کې روان دی او واور. خو بیا د ډیر موده پس مونږ ته ډیره خوشحالي ورځ چې دغه باران نه واور نه بیا خوشحالي چې راشي دا همیشه بیا هم دا بیا ښځه متضرر دي. خو پاس په دلیل اوس تاسو سوال ته به زه جواب ورکړم. اول خو زه به دا خبره وکړم چې دغه دوهې کانفرنس چې پیل شو دا نه بالکل یو نتیجه نه وه چې حداقل خلکو لپاره کوم یا مثلا طالبان هلته پکې ناست نه وه او دا معلومداره ده چې بالکل بې نتیجه یو نشست و. او بله خبره چې فلحال مونږ امنیت برابر ده، یعنی د امنیتي لحاظ مشکل ستونزه مونږ نه لرو. دغه مجلس دغه غونډه چې په دغه دوره کې جوړیږي دغه په افغانستان کې خپله باید پایتخت کې دغه غونډه باید جوړه شي چې حداقل هغه کسان چې په دغه کابل کې په دغه ولایتونو کې دوی دغه ستونزو مشکلاتونو سره دي چې مقابل دي دوی په دغه ناسته کې باید دوی ګډون وکړي او د خپل مشکل دغه خپل طالبان سره حل فصل کړي تر څو چې موږ خپله په خپل منځ کې مشکلات د ستونزې حل فصل ونکړو جهان بل دنیا کوي نشي چې موږ افغانان موږ مشکل حل فصل وکړي. بله خبره چې موږ تقریبا 30 میلیونه نفوس لرو. په دغه 30 میلیونه نفوسو کې موږ شل میلیونه نفوس دغه د ښځینه دي. نو دغه موږ ته ډېره نوره بحران په مقابل موږ بحران سره مقابل شو ځکه چې دغه په دغه 2.5 کال کې د ښځو کارونه بند، مکتبونه بند. اوس فلحال موږ ډېره اساسي او ضروري خبره چې شي ده چې د جنکیانو تحصیل او ډېره مهمه ده. داسې فکر مه کوئ چې دغه جنکیانو تحصیل بند ده. آیا په دې کې د هلکانو مکتبونه چې شروع دوی هم درس تعلیم په مکتبونه کې شته؟ بالکل نشته. ځکه چې موږ هغه مسلکي معلمین او اره مسلکی کسان چې درس ورکول او نن په خپل کورو کې دی، البته امامت لا ده د خزنه هدف ده. نو دوی نن په خپل کورو کې دي او دغه د ما تاسو چې د خزنه کیانو مکتب فال ده باندې هم د الکانم چې د مکتب هم شروع دي. اما داسې چې باید مطلق د الکان هم به سوال دي، یعنی زما هدف دا چې راتلونکي مونږ د لوی په بحران کې مونږ به مقابل شو. اصلي اساسي خبره دا ده چې نن سبا باید د استقبې او د تعلیم اثر کې باید د تلاش توجه باید وکړي. اوس کانفرنس دوه شو، مونږ د دغه 2.5 کال نه دې طرف ته د خزي حقونه غواړو، د خزي تعلیم، د خزي مجنه کان مکتبونه پانتونه، یعنی ملال متحد اصلا زنه پیگه ماشه دوی مخا مخص خبری که او دوی پاس شاس خبره دی. نو دوی باید خپل هدف باید منتوازی که او بلا خبره چه پا ده موضوعات نکیه چه تاس خا کسان چه ده بره اوس ده افغانستان افغانان وطلی دی پا ده کانفرانس دوه که خا کسان توشتراکو که ولی اروی په کوم مشکلات وسنځي چې نن د افغانستان د دلجس نن په افغانستان کې د خزي او یوازې خزنه نه یا خزه پسته مشکلات چې د مقابل دي. نن موږ وطن کې بحران زیات شوی دی. د انسان یعنی اهمیت شته، فردي اهمیت موږ نه لرو. خپل حاله فردي اهمیت مو څه شی ده؟ فردي اهمیت دا ده چې دوی اقتصادي لازمه فلج دي. یو نفر چې خپل کورنۍ د عیاشۍ عبادت کوي خو دغه فردي اهمیت فلج ده، ځکه چې هغې ته ډوډۍ عیاشۍ عبادت برابر نه کېده به څه کوي. یعنې موږ دغه مشکلات دغه کسان چې په خارج نه راځي په دغه کنفرانس کې دوی اشتراک کوي، آیا دوی د افغانانو مشکلات ستونزې بلد وایي چې دوی چې مشکلات لري؟ هغوی دا هدف لري چې دوی په قدرت راشي. موږ هغه کسان نه غواړو چې د افغانانو نمایندګي هم وکړي او د موږ بیا د افغان د ښځو نماینده ځان وټاکي. بل هدف دا چې موږ نن سبا په افغانستان کې چې دغه ستونزې مشکلاتونه د ښځو بخش کې موږ لرو، داسې نه وایي چې طالبان ډېره مشکل ټول منفي پوینټونه لري. طالبان ډېره مثبت پوینټونه لري. فکر وکړئ، مواد مخدر نن د افغانستان نه ختم شو، فحشات د منځه لاړ، د ټولو د هر یو واسطه او سبازي د منځه لاړ. خو تیر حکومت کې واسطه هم داسې دوام لرله، مشکلاتونه ستونزه ډېره زیاته وه. او بله خبر تاسو ته وکړم چې دغه نن چې وایي چې د ښځو حقونه نیول شوی ده، تیره حکومت کې هغه ښځې چې په ولایتونو کې په ولسوالي او قرا او قصباتو چې اوسېده، هغوی حق هغه وخت هم ورکول شوی نه و، او هغه وخت هم دوی په ستونزو مشکلاتونو کې بوخت و او نن هم دی. نو موږ څه شی وکړو؟ د طالبان نه زما هیله دا ده چې دوی ډېره مثبت پوینټونه زیاته ده نسبت به منفي پوینټونه. نو زمونږ هیله دا ده چې دوی باید توجه ډېره زیاته ولري د پچې په موردو کې، د تعلیم په مورد. موږ افغانستان چې تعلیم ونه کړي، موږ افغانستان مطلق فلج دی د هر لحاظ نه. آینده کې موږ به ټولو مملکتونو ته باید موږ به احتیاج وو، هم ډاکټر ته به موږ احتیاج وو، هم انجینیر ته به احتیاج وو، موږ هم معلم ته به احتیاج وو. نو ما هیله دا ده چې دغه مشکل ستونزه باید زر تر زره حل کړي. دا موږ ستونزه مشکل نه یو نه ما حل کوی شي نه نور کسان، فقط خپل افغان دا مشکل ستونزه حلوی شي بس خلاص.
شه ډیره مننه اغلی یوسف زی زبیر ته تاسو ته راځم. دنیا صافی صاحب زبستاس خبره پښتنه وکم، مننه چې تاسو وخت وایست په دې خبرونه کې د ګډون لپاره. تاسو واوریدل چې اغلی یوسف زی ویل چې نړۍ نسی کولای د افغانانو ستونزې حل کړي او د افغانستان په اړه غونډې باید په افغانستان کې د ننه جوړې شي. ستاسو ته خزمه پښتنه دغه ده چې دا پیشنهاد څومره عملی کېدای شي؟ آیا فکر کوي چې طالبان به شذو ته هغه حق ورکړي چې په دا ډول غونډو کې ګډون وکړي؟ فکر کوي چې طالبان دغه ته آماده دي چې که دوی ته غونډه په افغانستان کې د ننه هتا جوړ شي، دوی به شذې پریږدي چې په دغه غونډو کې ورسره کښینی د دوی سره خپل حق مخامخ ځنی وغواړي؟ په داسې حال کې چې طالبانو حتی د دوحې پر غونډه باندې انتقاد کړی و چې دوی د هغو افغانانو پر ګډون باندې انتقاد کړی و چې په هغه غونډه کې وربلل سوي ول، نو آیا فکر کوي چې دوی به دې ته آماده سي چې په افغانستان کې له ښځو سره کښینی؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته ملال جانې او ستاسو ټول همکارانو ته، درانو مېلمنو دوی ته، او هیله لرم په دغه خبر ټول روغ جوړ اوسي. ډېره زیاته مننه، ډېره ښه پوښتنه او ډېره موده کېږي چې زه هم په دې بس کې نه ومه، ډېر بس نه اوسو، ډېره موده کېږي اوس دې په بس کې ما ډېر خوشحاله یم. زما په نظر اصلا دا امکان نه لري، ځکه دا دوه نیم کاله سو کنه طالبان تر اوسه ښځو او نجونو ته حق نه دي ورکړي. نو څنګه کې په داسې غونډې چې واخلي او واخیستل شي په افغانستان کې او په نورو هېوادونو کې افغان نجونو او ښځو ته بلنه ورکړي او هغوی وغواړي هلته که د طالبانو اجازه واوسي؟ ما مخکې په څو کال مرکه کې هم دا خبره کړې وو افغانستان څنګه نه ده افغان خپل افغان خزی انجونو امدار افغان نارینه کولی سی حال کی هغه پر دغه صورت چې یو دلته کونده عمومي کونده ونیسي او دوی افغان خزه ته بلنه ورکړي چې دا اصلا امکان نه لري. دا کله چې په بهر کونده اخیستل کیږي دوی ته اجازه نه ورکوي، دوی خپل ګډون نه کوي چې ولې د افغان خزی هلته ګډون کړی ده. هېڅ کله دا امکان هم نه لري. او دا بل ستونزه غټه دا دي چې که طالبان چې وایي د ښځ د نورو هېوادونه حق نه لري چې زموږ په عمومي قانون او نور شیان چې زموږ په هېواد کې جریان لري او دوی مداخله وکړي، که دوی حق نه لري نو تاسو څنګه کولی شئ چې د طالبانو دا بشري کومکونه اخلي او میاشت په میاشت تاسو ته د بهرني هېوادونو مخصوصا د امریکا لخوا دوی ته مرستې کېږي؟ هغوی ته اړتیا لري دغه مرستو ته او د نورو د دوی په نفدي دې تاریخ لري، مګر هغه کوم خبري هغه کوم غونډه چې د افغان خزه اونجونو د پاره نیول کیږي د هغوی د راتلونکي د اندې لپاره اخیستل کیږي چې دوی راتلونکي خسي او دوی نه غواړي چې به دغه سی باسي دوی ګډون وکړي او دوی بس ومني. او دا بسونه چې دا یو غونډه نه ده چې د شورا امنیت اخلي دوی د ښځو د انجونو لپاره چې دوی حق ورکړل شي. دا تقریبا لسم غونډه ده، څو غونډې دي چې ډېر هېوادونه اخیستل کېږي چې د افغان مېرمن ښځې او انجونو حقونه ورکړل شي، مګر تر اوسه دوه نیم کال کېږي یو د دوی د تعلیم حق چې هغه اساسي ابتدایي چې حتی اصلا موږ ته دا حق ورکړی ده دوی نه ورکوي. دوی خپل ځان ته څه بولي او څه غواړي چې دوی څه دي چې دا حق د افغان د انجونو ښځه اخلي. او دا غونډه کله چې د پردو په شاخ دل کېږي او د افغان ښځې خبر نه دي غفور دی صاحب وایي چې هغه ډېر د باندې کلي ښځې دوی ته خبر نه وي چې دا غونډه د دوی د حقونو لپاره اخیستل کېږي. هغه ښځې چې تحصیل کړه په کابل کې ستا او د دوی حکومت لاندې د شکنجو او د ډېر ظلم او قیدونو د سلطنت تسلط لاندې ستا او ژوند کوي په ډېره سختي، دوی خبر نه دي چې دوی د راتلونکي لپاره داسې غونډې نیول کېږي هغه په پټه پر دې شاته. نو هغه د کلي باندې ښځې څنګه خبرې دي؟ مونږ خبر نه یو چې داسې غونډه اخیستل کېږي چې دې هدف څه شی ده. وخت کله چې د افغان ښځې خبر نیسی د خپل راتلونکي د غونډې چې دوی د آینده لپاره د راتلونکي لپاره اخیستل کېږي، نو دا غونډې څه ګټه لري؟ نو مونږ ډېره غونډه اخیستل واخیستل سو او جلسې کنفرانس کردای سو، مګر مونږ تر اوسه هېڅ یو د دوی ګټه وانخې ونه لیدل او مونږ خبر نه یو که دا د بدونه غونډونه واخیستل سو نو څه شی ده په دا دوه نیم کاله کوم د ښځو د نجونو حق ورکړ دا طالبان هېڅ یو حق اخبار نه کړ.
ډېره مننه
پورې تر اوسه همداسې بند ده.
مننه صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی غفاری، تاسو څخه به بل پوښتنه وکم. کله چې د امریکا ځانګړي استازي د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې په راپورونو کې ویل چې د ښځو او نجونو وضعیت ته باید پام وسي په افغانستان کې او د دوی حقونه باید پر ځای کړل سي، د ریچارډ بنټ دغه راپور چې د ښځو د حقوقو په برخه کې ورکړی وو دغه ته په غبرګون کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د بشر د حقونو له موضوع څخه باید سوء استفاده ونسي او په ریچارډ بنټ باید نورو د بشري حقونو له موضوع څخه باید بد استفاده ونکړي. او د ویل دي چې په اسرائیل کې باید د ظلم او دا ډول د بشري حقوقو سرغړونو ته پام وکړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې په ډیری مواردو کې یو شمیر اوریدونکو موږ ته هم کله چې موږ د ښځو د حقونو موضوع پر رادیو باندې یا په خپلو خپرونو کې مطرح کوو، دوی موږ ته لاندې په تبصره کې لیکي چې په اسرائیل کې څه روان دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا دا د دې جواب کېدلی سي چې که په اسرائیل کې ظلم روان وي نو په افغانستان کې دې هم روان وي، او که په اسرائیل کې کوم څه خلک ځپل کېږي نو باید هغه څه باید جواز ولري چې په افغانستان کې روان دي؟
ګوره ملالۍ ګرانې، خبره دا ده چې زموږ افغانانو دا طبیعي یاغه ده، عمومي یو بد عادت او خاصیت دی، یو دا چې هغه پخوا بد باندې یا پخوا غلطۍ او ناکامیو باندې اوسنۍ ناکامۍ او غلطۍ هم پټو. بیا دغه نه خواته کچیرې په یو بل ځای کې یو غلط کار کیږي، هغه ته به هغه خپل غلطۍ او توبه دی او ته بهانه جوړو. یو خدای زمونږ هغه فطرت دا شی هغه شوی دی، یعنی سهلنګاري، ځان له مسؤلیت خلاصول. دوم بحث دا دی چې اسرائیل کې یا فلسطین کې چې څه روان دي، هغه هیڅکله د دې دلیل نشي کېدی چې افغانستان کې روان ناخوالې، افغانستان کې د بشر د حقونو ابیوز تا یا د ښځو د حقونو ابیوز تا سړی هغه جواز ورکي، او یا دا چې دې ته سړی غږ پورته نکړي. اسرائیل لانجه، اسرائیل جګړه یا ناخوالې همغسې یو ناخواله ده، همغسې یو جګړه ده، یا چې په اوکراین کې روان دی همغسې یو څه دی چې څو کاله د مخه په افغانستان کې وشو. دا د نورو هغو ډلو ټپلو ترمنځ د سیاسي د انډریو یو لوبه ده چې په موږ هم په کراتو تعمیل شوی او تیر کړي دي. نو اوس چې څه هلته روان دی هغه د دې بهانه نشي کېدی چې افغانستان کې ناخوالې روان وي. ولې د افغانان، د مسلمانان، د محترم ولس، د افغانستان وضعیت له عربستان سره، له ترکیې سره، له بنګلادیش سره، له نورو ټولو هغو لویو هیوادونو، حداقل د لنډ پاکستان سره یې نه پرتله کوي. په پاکستان کې مریم نواز شریف د پنجاب ایالت صدر اعظم ټاکل کیږي، ولې افغان ولس همغه هیواد نه چې په کلونو کلونو جهاد افغانستان دفاع پاکستان په نوم باندې پروژې وتپلې، او همدغه ولس درګرد ورته یو په بل بهانه ورسره اړیکې پالي، دغه ولس ولې همغه هیواد نه نزده کوي؟ دا وضعیت ولې غلطه نه پدل کوي؟ خبره دا ده چې مسؤلیت نه تیښته اوس یو بهانه ورته وشو. اسرائیل جګړه خو اوس نوې ورځو کې شروع شو، او دا طالبانو فرمانونه، د طالبانو دغه بد برخورد د ښځو په وړاندې دا خو نه وای نه دی، دا خو د طالبانو هغه لمړنۍ دورې نه نیولی. هلته چیرې په کوم بل هیواد کې ظلم و چې دوی هغه قصور یې له مانه یې ویست؟ زه د یو افغان مرمنې په صفت د اسرائیل فلسطین په وړاندې هیڅ نو مسؤلیت نه لرم، نو زه باید ولې د هغه لپاره بیه پرې کړم؟ دغه تیر واضح هغه دی، او افغان ولس که چیرې په دې اړه ځان غولوي او یا دا چې له مسؤلیت نه په دې بهانه اوږد خالي کوي، دا د دوی په هغه ناکامي، د دوی په بې عقلي، او د دوی په هغه ناپوهۍ باندې دلالت کوي چې متاسفانه اوږه خالي کول دی او له مسؤلیت او نور هیڅ هم.
مننه آغلی غفاری، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده. مخکې چې ما د آغلی غفاری څخه پوښتنه وکړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عکس العمل په اړه چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ هغه خبرو ته عکس العمل ښودلی و. ریچارډ بنټ ویلي و چې دوه کاله وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولی، په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت لا هم پسې خرابیږي. د په یو راپور کې ویلي دي چې طالبانو د افغانانو د بشري حقونو په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي، او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بنسټیزو حقونو په اړه د دوی د بې احترامي کچه د نړۍ پر حد بې ساري ده. دا خبره د ریچارډ بنټ په راپور کې راغلې ده. آغلی یوسف زیستاس خبر په دې اړه باندې پښتنه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اوس وخت د ډیر رسیدلې دي چې د افغان شوزو په اړه الهام په عمل بدل کړو. ستاس پام دې خبرو تر اړوم چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه باندې، یا چې په خوانی ټویټر دی، لټولو غوښتل غوښتنه کړې ده چې د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت سره دې په هغو هڅو کې ورګډ سي چې هدف یې په ټوله نړۍ کې د افغان ښځو د اقتصادي ښکیلتیا لپاره د ملاتړ رامنځته کول دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د سې شنبې په ورځ هغې غونډې په تړاو دي چې د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت په نوم د یوه ائتلاف لخوا جوړه سوې وه. ستاسي څخه زما پوښتنه دغه ده چې الهام ورکوونکی څه معنا لري؟ یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې د اقتصاد په برخه کې د افغان ښځو هلې ځلې رښتیا هم الهام بخښونکي دي؟ څه کېدلی سي په دې برخه کې؟ او د دوی په وینا باندې ویلي دي چې د ونډو له ګډونوالو څخه یې غوښتنه کړې ده او دوی یې ستایلې دي او مننه یې ورڅخه کړې ده او دوی یې الهام ورکوونکي بللې دي. آیا فکر کوئ چې په دا ډول شرایطو کې چې ښځې د مرستو رسوونکو ادارو سره کار نسي کولای، نجونې تر شپږم ټولګي پورته مکتب ته نسي تلای، د طالبانو حکومت پر دوی باندې بندیزونه ورځ تر بلې زیات کړي دي او دوی ته بیا هم الهام ورکوونکي ویل سوي دي، فکر کوئ چې رښتیا هم افغان ښځې الهام ورکوونکي دي او دوی څه ډول الهام اخیستلی سي په داسې حالاتو کې چې په سیستماتیکه توګه پر دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي؟
من ملا جانې، زه تر دغه دوه نیم کاله دې طرف چې امارات اسلامي د دوی حکومت نه وروسته دوی سکتور خصوصي ته، یعنی هغه مېرمنه چې سکتور خصوصي کې کار کوي، دوی ته کوم ممانعت ایجاد شوی نه دي. دوی خپل کارو ته تر اوسه ادامه ورکړې ده او ادامه به ورکړي، ځکه چې تر اوسه دوی طرف نه کوم ممانعت نه ده شوی او دوی هم چې د تجاوزونه اخلي یا کوم بل مسله کوم امارات دوی ته کوم مشکله د ستونزه جوړ کړې ده. خو هدف دا ده چې دغه جامع جهاني دغه کسان چې کومکونه کوي د حواله تر ننه پورې په دغه دوه نیم کاله کې دوی وایي چې مونږ کومک او دوی داسې کومک نه ده کړی چې دغه ښځه تاز مثال ډېرې ښځې دي چې د خپل د دوای دولتي نه منفق شوي دي او بیکاره شوي دي، اوس دوی داسې توجه لري چې ځان ته یو کوچنی بزنس یا تجارت جوړه کړي. خو د دوی سره داسې خاص دسترمایه نشته چې حداقل دوی خپل کار باید شروع کړي. نو دغه جامع جهانی د امریکا دا خبره کوي چې مونږ اقتصادي د ښځو اقتصاد مونږ د اقتصادي هغې نه مونږ دوی ته کومکونه رسوو، یا دا زه فکر نه کوم، ځکه چې دوی یو کومک چې کوي دوی حداقل تر څو چې د دې نه د دوی کومکونه د دوه نیم زره ډالر نه تر دغه د پنځه زره لاندې چې درې زره یا درې زره پنځه سوه ډالر یو نفر کوی نه شي، داسې یو لویه سرمایه ځان ته، یو لویه خو نه کېږي کم نه کېږي، یعنی داسې متوسطه یو سرمایه ځان ته برابر کی کرایه ورکی. یا فرض مثال یو نفر چې د خیاطی بخش کې یا د نور پروسس بخش کې یا د زراعت بخش کې یا نور یعنی جولری یا د زرگری بخش کې هر چی که دوی یا قالین بافی بخش کې دوی در هم دست کفایت نکی چې دوی په دغه پیسو باندې ځان ته یو جوره کې یو سرمایه برابر کې یا د قلعه سو کسان نور به کار فیختن کې. او دغه د دوی برنامه چې دغه دوه نیم کال هم دغسې نامعلومه روانه ده او هیڅ تر اوسه هم معلوم نه ده چې چاته داسې دوی داسې یو سیستماتیک هغه کومکونه باید وکړي چې دوی خپل کار باید آینده کړم چې پروژه نه وي، دوی باید خپل کار د لاسه ورنه کړي. نو متاسفه هغه خبرې چې دوی په میډیا کې نشر کوي، یا مثلا دا خبرې چې دوی په تلویزیونو کې یا دا مصاحبو کې دا خبرې کوي چې مونږ دغه کار وکړی یا داسې کوو دا پلان لرو، تروسه خود دې تطبیق تروسه معلومه نه ده او نه ده شوی. او پاتې دوی پروژې هم تروسه یو خزه نشي کوي چې دوی د دوی پروژې استفاده وکړي. او هم د دې دغه د یون دی پی یا فرض مثال نور هیوادونه د افغانستان د کومکې زیاتره دغه نه د پروژې لاسته راوړي او به ته نه اړینه د کار سیستم کې او دغه دوی مصرف کوي او خزه بیا هم پکې متضرر ده. نو جامع جهانی چې غواړي چې ښځو ته کومک کړي، حداقل مونږ 200 مونږ 300 پاسه مونږ ماسکې لرو، اته 200 ښځو ته د پروژې ورته ونه رسیده، حداقل چې دوی ته 200 ماسکې ته چې دوی پروژه تطبیقوله حداقل دوی کوی چې ښځو ته کومک وکړي. او اوس هم هر څوک چې دغه ناینه خپل کسان یعنی خپل ناینه بېتر کار څښتن کوي او هغوی لپاره کومک بشري هم کوي، هر څه کوي. او دوی کومک چېرته ښځو لپاره کړی ده او د خود د ښځو داسې یو پیسې ورکوي چې حداقل په دغه دوه نیم کال دوی څومره قرضدار دي، څومره پریشان دي، خپل د کورونه کرایې پاس دوا ته داسې کسان دي چې خپل کور کې سرپرست هم نه لري، داسې کسان دي چې د خپل د حتی ډېر جنکیان دي چې واده شوي نه دي، هغه خپل سرپرستي هم کوي لکه مور پلار وفات شوی. زه ډېر کسان د خپله پېژنم، نو هغوی بېچاره نن په خپل کور کې د ورځې یو نفر سرپرست چې هغې ته یو شی باته برابر کړي. نو موږ ډېر د دې بخشونو کې ډېرې موږ ستونزې مشکلاتونه لرو چې دغه جامې جهاني چې هغه خبرې کوي تر اوسه هر هره واده چې دوی کړی ده تر اوسه سات نه ده رسولی. دوی غواړي چې د ښځې کومک وي ښځو لپاره صحیح ده. ښځې ډېرې ښځې موږ لرو چې شرکتونه خپله رهبریت د خپل شرکت لري، داسې ښځې مې زه په پېژنمه چې خپله موسسې د خپل په نوم لري. او دوی خو یو ولې جامې جهاني هغه کسان چې راځي کومک ته ولې دا کسان دا ښځو ته اولیت نه ورکوي چې دغه ته دوی ته باید تاسو پروژه ورکوي، دوی ته لپاره کار ورکوي. نو دوی خپل هم نه کوي، دوی د خپل هم دوی نه غواړي چې د ستونزې مشکلاتونه سره دوی خپل هم ښځو لپاره ښځو ته جوړه کړی ده. داسې نه دی.
بله،
او بله خبره ده تاسو ته زه وکړم چې ډېره ښځه ده چې نن په خپل کورو کې بېچارهګان کار بار کوي. حتی دوی دا جامې جهاني دوی ته داسې وعده ورکوي چې موږ تاسو ته آنلاین مارکیټونه برابر او فلان کوو بس بدان کوو، نه مارکیټونه شته نه، اصل فقط وعده ده. همداسې دغه اوله دوره نه چې دوی دوه نیم کاله مخکې نه چې دوی وعده کوي چې داسې کوو داسې کوو تر ننه پورې نه چا ښځو لپاره کار کړی ده. همدغه اوس دغه دې مخکې چې ما تاسو ته وویل چې سکتور خصوصي ته هیڅ ممانعت نه ده، ولې دغه دوی خپل پروژې در سکتور خصوصي ته تطبیق کوي ده؟ خو دوی ته کوم طالبان طرف نه کوم مشکل ستونزه خو نه ده. یو خبره ده چې یو مسله ده چې خلک په خپل افغانستان کې چې اوسېږي لکه موږ خپل چې شمدید وایو چې دغه خبره ده، یعنی دوی کار هم کوي شي، فابریکې هم کار کوي شي، خپل کورو کې چې دزګه ولري کار کوي شي. یو دا خبره ده چې دوی پس پرده چې د ډیر کسان غیابی خبره کوي هغه باید موږ تایید نکو، ځکه چې اوس همدغه اوس ښځې رستورانتو کې دوی آنلاین کوي شي پخلی وکړي، ترشي مربا جوړه کړي، خیاطي وکړي، یعنی په فابریکو کې کار وکړي. زه فکر د زراعت بخش کې چې دوی کار کوي د دوی طرف نه هیڅ ممانعت نشته، خو حداقل دوی حمایت مالی ضرورت لري چې باید دوی حمایت شي. نو حداقل خو دا یو خبر عملی خبر ده او یو اوایي خبر ده. دوی همیشه د اوایي خبره ده، فقط چې موږ دغه کوو او دغه پلان لرو. دغه وایي 15 میلیون ډالر سونه میلیون ډالر افغانستان ته راغی د اتحادیې اروپا نه، کومه چیرته شو کوم دي تلا یو خو تر اوسه هغې نه مستفید.
بله آغلی یوسف، زه ستاسو هدف دغه دی چې یعنی هغه شذ چې متشابسین دي یا په غیر په داسې سکتور کې کار کوي چې هغه د لاسي صنایعو وي یا تجارت وي، هغه ته ممانعت نسته، خو هغه شذ چې په خوای لوستي وي او په دولت کې کار کاوه یا د ملګرو ملتونو سره کار کاوه، هدف دغه دی چې لوست شذ چې مسلکی کارونه کول هغه له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، هغه ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. ام دغه اوس هغه کسان چې تیر حکومت کې په دولت کې کار کوله یا مثلا نور دغه دولتي او مؤسسات کې چې کار اوس هغه ډیر زیات چې بیکار شوی دي، هغه بیچاره د بیکار نه چې او کې خو دغه دوی هم غواړي چې یو کوچنی تجارت ځان ته جوړ کړي چې د قد طالبان طرف دوی تجارت چې بیکار وکړي چې د خپل یو شی او کې د خپل مصرف پوره کړي یو شی لاس راوړي. نو زه دا شوایم چې دوی حداقل دا کسان باید دوی شناسایی کړي چې کوم کسان دوی منفق شوی دي، کوم کسان یعنی د حال لحاظ د تخنیکی لحاظ د خلاقیت چې لري هغه ته باید دوی یو شی په نظر ونیسي چې دوی لپاره داسې یو کار جوړ شي. داسې یو کار ده چې همداسې موږ لکه د شل کاله مخکې هغه کسان دغسې پروژې چې دوی واخیستله او دغه پروژې دوی خپله بېته په دوبی کې یا فرض مثال ترکیې کې یا د قطر کې امریکې کې ځان ته کورونه یې واخیستل، دغه خپله موږ افغانان او اوس هم دغه پروژې راځي امریکا وایي چې زه موږ ښځو ته
کومکونه کوي، خو بیا هم د دوی لنک هغه کسان سره دي چې نن افغانستان وتلی دي او په بهر مرکې دی، مونږ وایي چې مونږ هغه کسان یو چې افغانان سره په افغانستان کې مونږ کومک کوو. دا ټول دروغ ده، فقط دوی غواړي چې دغه پیسې واخلي، یو دغه دوه نیم کال کې یو روپۍ افغان ښځو ته یا د داسې کلی نه ده. شایم چې کار کوي خطاطې دوی باید خپل مستقیما په دغه خپل کابل کې، خپل په افغانستان کې، په دغه ولایتونو کې، په دغه مرکز کې، دغه ولسوالۍ، قرا او قصباتو کې باید دوی ښځو لپاره کومک باید وکړي.
مننه ډیره اغلی یوسفزی. او شاید تاسو موافق هم یاست چې ټول شذ خو خیاطان نس کېدلای، او ټول شذ ترشی فروشان او یا رستورانت والا نس کېدلای. شذ باید په خپل مسلکونو کې کار وکړي، ډاکټره باید ډاکټری وکړي، انجینر باید د انجینری حق ولري، او نور شذ هم داسې په خپل مسلکونو کې کار وکړي.
بدون شک مال جان، مون خدای خبر د تاییدو ما چې دغه ټول خزه دا کار کوي نشو ا د اقل د دس دوی نه وایم دوی لپاره خو باید بیت دوی یو دولت. ما مخک تاسو اوله کې د مارکه کې تاسو ما وایلی چې مونږ افغانستان آینده کې بحران کې بحران کې مقابل به ځکه چې مونږ ټول مکتبونه بند، هغه کسان چې په دغه اوس په بانکونه کې زی مکتبو ته زی مخک متاسو چې دغه د الکان مکتب چې شروع دي بیا د دې شروع کول کوم اغه نری کوم مثبت نتیجه نه، ځکه چې امه مسلکی معلمین نن په کور کې ناشتي،
امه
مسلکی کسان خپل په کورو کې دي. ما هدف دا ده چې هغه کسان دوی چې وایي چې مونږ د اقتصادي لحاظ نه خلک سره کومک کوو، هغه متشبی سینه ته تر اوسه کومک نه ده شوی، ځکه چې طالبان دا ونه تر ننه پورې دوی ته کوم ممات نه ده کړی. او اوس هم دوی هماغه سیستم چې پخوا مخته ایس مکمل داسې فکر وکړه چې وایي چې مونږ کومک کوو، دغه د متشبسین کار مکمل فرض ده.
مننه ډېره آغلی یوسفزی، سلامت
اوسئ. دغه نندارتون چې شروع کیږي، په دغه نندارتون کې د ښځو چې اشتراک هم کوي هلته نارینه بلکل اجازه نه لري چې لاړ شي هلته د دوی نه شیان واخلي، هلته راشي هغه خپل استقلالیت نه لري چې هغه ته پیسې مصرف کړي. هلته د دوی نندارتون کې هم دوی بیچارهګان زی خپل محصولات وړي بېرته همداسې بدون د پیسو نه، بدون د
ډېره مننه آغلی یوسفزی. آغلی صافی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي، یو څو شېبې نورې لرو. د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفي په کابل کې د رسنیو له استازو سره په یوه غونډه کې خبرداری ورکړی دی چې که ښځې په رسنیو کې دا د راڅرګندېدو پر مهال د دوی مشخصې لارښوونې مراعت نه کړي، نو احتمال شته چې په رسنیو کې د ښځو پر کار باندې بشپړه بندیز ولګیږي. دا د طالبانو هغه وروستی بندیز دی چې یا محدودیت دی چې د ښځو پر وړاندې لګوي. ستاسو په نظر باندې دغه خبره یا دا ګواښ څومره د اندېښنې وړ دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
خبرې ټول ته رسېده، کله کوم پروژه کوم مرسته کېږي یوازې هغوی طالبان ته خبر دي، د ښځو ته اصلا نه رسېږي. او یوازې ټول خلک ښځې نه کولی نه شي چې خیاط ووسي او یا ترشي دا شیان مربع واچوي. او دا د طالب بل خبرې شاید همدا آخري بندیز چې د ښځو باندې کوي، چې ټول بندیزونه چې دوی په زړه وو، دوی په کتاب د نور په کتاب او قانون او شریعت کې نه، چې د ښځو او نجونو باندې وکړ. او دا هم امکان لري. اوس ښځه خو بیخي د ټولنې نه حتو اس په ټولنه کې ښځه برخه نه لري، نه په اقتصادي، سیاسي، فرهنګي پیچ شي کې برخه نه لري. خو دا خو ښکاره خبره ده، همدا خبره مې کړې ده چې ښځه کله په ښځې په رسنه معلومیږي او ښکاره کېږي، هغه یوه دوه سترګې معلومه چې لږ بورخه ولږ خپل مخکې واچوي. نو دوی هدف همدغه ده چې اصلا باید از ښځې په ټولنې کې، په جامعه کې، په حکومت کې سم وانخلي، چې دوی خبرې ورو په ورو عملي سو. او دوی هدف هم همدغه و چې دا موږ اصلا هېڅکله نه منو. او کله چې ښځه قدرتمنده ده او تحصیل کړې ده، او دا هېڅکله نه مني. او زموږ غوښتنه د نړیوال هېوادونه چې داسې په پټه پرده کې غونډه دا شان نیسي، دا بنده کړي او سمه غونډه ونیسي، ښځې ته برخه ورکړي. د مقصد دغه ښځې چې په افغانستان کې شته، چې دوی خپله درته وي، ګوري، سترګې لري چې څه حال دوی باندې تېرېږي. او اول کله د افغان خځه ونجونه ترکوي چې مونږ په څه وضعیت کې یو ځای هغه شایان ګوري چې په اسانی کې نور خلک دروغ تصویرونه خبره کوي او حقیقت راس په افغانستان کې وړي په افغانستان کې څه وضعیت دی اته کورس کې ونجونه کورس ته لري نسی زما ورته خپل په سترګو ولیدل باندې چې یو ځلی دوه تقریبا دوه ځلی دی وای زما په مخ وخت په موټر کې واچو خو نو هغه خو جام درلو دوه ورته هغه واچو دا غوښته چې عمدا چې هغه درځي عمدا دا سره خپل اینده جوړوي
مننه ډیر
افغانستان
بله ډیره مننه آغلی صافی اوریدونکو د نور بستی خبرونی وخت هم نور پای ته رسیږي تاسو څخه هم مننه چې د خبرمنو مو واورېده او لملمنو څخه ډیره مننه کوم چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم